السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د شورو ورځ د 2000 شلم کال د فروری د میاشتې 19 نیټه دا ملیحه میرزاده مو د مشال ریډیو د نن ورځې اخري خبرې غړې کې تاسو ته هرکلی وایم. وخت په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شوې دي. په خبرونه کې د خیبر پښتونخوا، پاکستان سیمې او نړۍ په اړه د رپورټونو تر څنګ نړیوالو او مقامي مطبوعاتو ته کتنه هم لرو. خو اول خبرونه له ګولای اعظم.
د خبرونو سره ټکی د افغانستان منتخب ولسمشر محمد اشرف غنی وايي هیواد تبا سوله راولي. د افغانستان په تربت کې په یو برید کې 15 د فرنټي کور سرتیري وژل شوي او په ایران کې د کرونا وایرس د 2 کیسونو تصدیق شوی. اوس د خبرونو تفصیل. د افغانستان منتخب ولسمشر محمد اشرف غنی وايي د هیواد سیاسي شرایط نوې بڼه غوره کوي او طالبان د دې سیاسي بهیر برخه ګرځي. ښاغلي غنی پرون په کابل کې د خپل ټیم د بریا په اړه غونډې ته ویل ژمن دي چې ټول افغانستان ته به سوله راولي. طالبان بیا په ټاکنو کې د محمد اشرف غنی بریا د ولس په سترګو کې خاورې شیندل بللې دي. دوی په یو خبر پاڼه کې ویلي د جعلي ټاکنو په نتیجه کې د محمد اشرف غنی بیا ټاکنه غیر قانوني او د سولې د رواني پروسې سره په تضاد کې ده. همداراز محمد اشرف غنی نږدې ټاکنې سیال عبدالله عبدالله د ټاکنو کمیشن لخوا اعلان شوی نتیجه نه مني او د خپل ټیم د بریا اعلان یې کړی دی. د بلوچستان په تربت کې تیر شپه نامعلومه وسلوال پر چوک پوسټ برید کړی چې په نتیجه کې یې 15 د فرنټر کور سرتیري وژل شوی او 3 نور زخمیان شوي دي. خو د تربت یو چارواکي د نوم نه خودو په شرط مشال رادیو د خبر مرکزي څنګه ویلي دا پیښه د ایران پولي تاثیر ماده کې ځلې د بنګلور سیمې شاوخوا رامسته شوې ده. حکومت او د فوج مطبوعاتي څنګه آی اس پی آر تر اوسه په دې اړه سندې ویلي. د دې برید ذمہواري تر اوسه چا نه ده منلې. پرون په پیښور کې په یو ګلګوندیزه غونډه کې د پښتنو له سیمو د جنگونو د ختمولو د قبایلي زلو د بیا رغمنې او په قبایلي سیمو کې له افغانستان سره د ټولو تجارتي لارو پرانستلو غوښتنې وشوې. دا غونډه د عوامي رشتل ګوند په بلنه په باچا خان مرکز کې وشوه چې پکې د دې ګوند صوبایي مشر ایمل ولی خان د پښتنو د حقونو لپاره د پښتنو سیاستوالانو په یو کېدو ټینګار وکړ. نوموړې غونډې ته ویل
ونن ټول پښتانه د پښتنو په غم کې غمجن دي او رایو زیږي. دغه خوشاله خبره د پی ټی ایم رونه موږ سره ولاړ دي. موږ ان شاء الله دا ټولې مسلې مشترکو چې ټول غواړو د دې غم د خپل پښتنو مشترکه کول غواړو.
په غونډه کې د جنوبي وزیرستان د قومي اسمبلی استازي او د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکخ علي وزیر هم ګډون وکړ او ویل چې پښتنو ته ورپی خوستونځو حل به په ګډه راوباسي. د خیبر پختونخوا اسمبلی پرون د قبایلي زلو د ځمکو یا جایدادونو په اړه په قوانینو کې د ترمیم بل یا مسوده په اکثریت منظور کړه چې تر مخه به یې حکومت په دغه زلو کې د ولسی خیګړي یا سرکاري ملازمینو لپاره د ځمکې ترلاسه کولو اختیار ولري. دا قانون د لینڈ اکوزیشن ایکٹ 1994 په هغه قانون کې بدلون راولي چې مخکې په قبایلي ضلعو کې نافذ نه و. دغه بل د قانون وزیر سلطان محمد خان د مخالفو ګوندونو د احتجاج په وخت وړاندې کړ چې په شور او چغو کې پرې رای واچول شو او په اکثریت منظور کړل شو. اپوزیشن ګوندونو د دې ترمیمي بیل په منظورېدو نیوکې کړې دي. د یادونې وړ ده چې پرون د حکومتي او اپوزیشن ګوندونو د غړو ترمنځ اسمبلی د غونډې پر مهال لفظي شخړې هم رامنځته شوې وې. پاکستانی چارواکي وايي په کراچۍ کې د زهري لګیس خارج کېدو له وجې تر اوسه لږ تر لږه 16 کسان مړه شوي دي. دا مسله د یاد خار په کیمیاړي سیمه کې د فروری د 14 راهیسې شروع شوي چې پکې د چارواکو په وینا په سلګونه نور متاثر شوي کسان په اسپاتالونو کې داخل کړل شوي دي. متاثر شوي د په اخستو کې تکلیف لري او د سترګو سوځېدو شکایت هم کوي. اسوسییټډ پرس اجنس تا پرون د روغتیا چارواکو ویل چې تر اوسه پورې د ګیس له وجې متاثر شوي 650 کسانو درملنه شوې ده. تر اوسه د دې وجوهات نه دي معلوم شوي. تاسو د مشال اړوند خبرونه اورئ. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ له طالبانو سره خبرې دوام لري او د لدې ډلې سره لوزنامې ته د رسیدو یو امکان ویني. ښاغلی ټرمپ تېره ورځ واشنگتن ته نږدې په یو هوایي ډګر کې خبرارانو ته ویل حکومت یې له طالبانو سره خبرې کوي او یوې هوکړې ته د رسیدو امکان هم شته. ټرمپ یو ځل بیا خپلې خبرې پخوانی خبرې تکرار کړې چې اوس مهال امریکا په افغانستان کې د قانون د عملي کوونکو ادارې په توګه کار کوي. هغه ویل افغانستان کې د تاوتریخوالي د ډېرېدو پلوی نه دی او نه غواړي چې میلیونه کسان ووژني. ښاغلی ټرمپ دا څرګندولې په داسې مهال کوي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرې حساس پړاو ته رسېدلې او د رپورټونو تر مخه د دوی ترمنځ لوزنامه لاسلیک ته چمتو شوې ده. د ازبکستان کورونو چار وزارت وایي یبش مشکوک کسان یې د داعش وسلوالې ډلې سره په تړاو نیولی دي. داعش ډله په شام کې فعالیتونه کوي. وزارت نن د چهارشنبې په ورځ په بیان کې ویلي دي چې مشکوک کسان په فکری توګه له وسلوالې ډلې اثر لاندې وو. د نیول شوو کسانو شناخت پټ ساتل شوی دی. په بیان کې دا هم ویل شوي چې مشکوک کسانو وسلوالې ډلې سره د مالي مرستو او د کتبه التوحید او الجهاد ډلې سره د شاملېدو پلان درلودو. په ازبکستان کې دا ډله په 2018 کال کې ترهګره ډله ګرځول شوې وه. د ایران نیمه سرکاري رسنۍ اسنا نن خبر ورکړی چې په ایران کې چارواکو د دوه کرونا وایرس کیسونو تصدیق کړی دی. اسنا د صحت وزیر په حواله ویلي دي چې کرونا وایرس مشکوک د کرونا وایرس مشکوک کیسونه په تیرو دوه ورځو کې په قوم صوبې کې رامنځته شوي دي. مخ روس وایي د وژن کې کرونا وایرس د مخنیوي په غرض یې دغه هیواد ته د چینایي وګړو په ورتګ عارضي بندیز لګولی دی. د روس مرستیالي وزیر اعظم چې د صحت څانګې مشریم کوي له دفتره پرون خوښ شوي ویل کې راغلي چې دا بندیز به د فروری له شلمې پیلېږي. د بیان تر مخه په دې بندیز کې به روس ته د کار زده کړو سیل او یا د نور کوم شخصي سفر لپاره د چینایي وګړو ورتګ شامل وي. خو زیاتوي چې د روس د لارې نورو هیوادونو ته د چینایي وګړو په تګ راتګ به بندیز نه وي. کرونا وایرس د چین په وهان ښار کې په دسمبر میاشت کې رامنځته شوی و چې تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د دې وایرس له وجې 15,000 کسان متاثر شوي دي. په چین کې د کرونا وایرس له وجې د مړو شوو کسانو شمېره له 2,000 زیاته شوې ده. وروستۍ خبر د پاکستان سپر لیګ شل ورځې سیالۍ سبا شروع کیږي. د سیالو لومړۍ لوبه به د اسلام آباد یونایټیډ او کوټا ګلیډیټرز ترمنځ په کراچۍ کیږي. دا د پاکستان سپر لیګ پنځم ټورنمنټ دی. دا د مشال اړوند خبرونه سات احمد الله نه د موسم حال او د کرنسۍ به یو
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 1,450 روپۍ لس پیسې اخستل کیږي او 1,450 روپۍ شپېته پیسې خرڅول کیږي. یو پاون 1,99 روپۍ او 200 روپۍ، یو ایرو 1,60 روپۍ 13 پیسې او 1,60 روپۍ 90 پیسې، یو عرب اماراتو درهم 1,40 روپۍ 50 پیسې او 2,40 روپۍ 15 پیسې، یو سعودي ریال 1,40 روپۍ 50 پیسې او 1,40 روپۍ 15 پیسې، یو افغاني 2 روپۍ او 2 روپۍ 2 پیسې او 2,60 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخستل کیږي او 2,40 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅولې کیږي. اوسته موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي څلوري ساعتو کې د پېښور په یو نیم ځای کې د باران امکان دی او په بنو او کوټه کې به اسمان شین وي. په پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت وو او زیات نه زیات 28، په بنو کې به کم نه کم 4 او زیات نه زیات 28، او په کوټه کې به کم نه کم 1 او زیات نه زیات 19 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو واوریدل چې ګل ایاز سرته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واوري د افغانستان ولسمشریزو انتخاباتو رسمي نتیجې ښایي چې اشرف غنی پکې بریا ترلاسه کړي. په خیبر پختونخوا اسمبلی کې اپوزیشن ګوندونو په سپیکر نیوکې کړي چې جانبدارانه رویه خپله کړې. خو د اطلاعاتو صوبایي وزیر د اپوزیشن تنقیدونه رد کړي.
مسئلہ دوی د سپیکر صاحب سره دا وای موږ سپیکر نه منو نو بای په کوم قانون تاسو نه منئ؟ تاسو اکثریت کې تاسو ول ووټ ورکړی دی، تاسو خو تاسو په مخالف ووټو باندې دی راغلی.
د پاکستان وفاقي حکومت وای په سند کې د وژل شوی خبریال عزیز میمن د قتل پاړه به طرف پلټنې کوي. خو د بې پولي خبریالانو سازمان استازی وای د خبریالانو په وژنو کې ککړو کسانو ته سزاګانې نه دی ورکړل شوی.
ترننه پورې سلونه د کوم ځای چې افغانستان وزیر شوی دی هغه یو قاتل ته هم سزا نه ده ورکړې شوې.
په سوات کې د ولسي ژوند سهولتونه حکومتي پرمختیاي منصوبو په اړه یو غونډه شوې.
څومره ادارې چې دي د هغو په منځ کې داسې یو دوستانه ماحول موږ جوړ کړو چې کوم د ترقۍ کوم عمل دی هغه موږ په شریکه وکړی شو.
نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د افغانستان په ولسمشریزو ټاکنو کې محمد اشرف غنی بریا ترلاسه کړې. نوموړي خپل بریا د جمهوریت کامیابی بللې او په دولت کې د بیلابیلو خواو د ګډون ډاډ ورکړې دي. ښاغلی غنی د خپلو پلویانو یوې غونډې ته ویل له طالبانو سره سولې په لومړیتوبونو کې ده. د محمد اشرف غنی ټاکنی سیال عبدالله بیا د ولسمشریزو ټاکنو پایلې ناقانونه بللې او د خپل ټیم د بریا اعلان یې کړی دی. په دې اړه پام وکړئ د اسدالله لودین رپورټ ته.
د جمهوریت په پښتو کې ولسواکي ده، نن ولس بریالی سو، مبارک دی ولس.
د افغانستان منتخب ولسمشر محمد اشرف غنی وایي له دې وروسته هیچا ته د رقیب په سترګه نه ګوري او له ولس سره په ګډه دولت جوړوي. ښاغلي غنی په ټاکنو کې د ده د بریا تر اعلان وروسته پرون ماښام په ارګ کې د خپلو پلویانو یوې غونډې ته وویل پخوا بریا په تورو ګټل کېده خو اوس په ټاکنو. نوموړي وویل په راتلونکو ورځو کې د خپل دولت اساسي کرښې له خلکو سره شریکوي او ټینګار یې وکړ چې ټیم یې د ویش پر ځای د ګډ تصمیم تګلاره غوره کوي.
هیڅ چاته دا ټیم بد رد نه دی ویلي، هیڅ پول موږ نه دالو زول، ځکه ټول افغانستان یې موږ لسته. نن انتخابات خلاص شوي، نن د ملي وحدت ورځ ده، د اتفاق او همغږي ورځ ده.
ټاکنو کمیسیون له نږدې 15 میاشتې انتظار وروسته پرون د ټاکنو وروستۍ پایلې اعلان کړې چې له مخې محمد اشرف غنی د 50.4 رایو په ګټلو منتخب ولسمشر اعلان شو. تر محمد اشرف غنی وروسته ډېرې رایې عبدالله عبدالله او بیا ګلبدین حکمتیار وړې دي. په ټاکنو کې د محمد اشرف غنی نږدې سیال عبدالله عبدالله بیا د کمیسیون لخوا اعلان شوې پایلې پر ولسواکۍ کودتا بولی او د خپل ټیم د بریا خبره کوي.
نتیجې راکې امروز اعلان کردن
د وایي کومه پایله چې دوی نن اعلان کړه د ټاکنو د غلا پایله ده، پر ولسواکۍ کودتا او د خلکو له ارادې سره خیانت وو. موږ دا نتیجه له بنسټ او ریښې نه ناقانونه بولو. د رڼو او بایومیټریک شو رایو له مخې د ثبات او همپالنې ټیم د ټاکنو ګټون کیدی او موږ خپله بریا اعلانوو. موږ ټول شموله حکومت جوړوو. محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله دواړو په ټاکنو کې د خلکو په ځانګړې توګه د ښځو له ګډونه مننه وکړه. ښاغلي غنی یو ځل بیا پر طالبانو غږ وکړ چې دوی د هم د وسلې پر ځای د ټاکنو له لارې قدرت تمثیل کړي. بل ورته طالبانو په ټاکنو کې د محمد اشرف غنی بریا د ولس په سترګو کې خاورې شیندل بللې دي. دوی په یو خبر پاڼې کې ویلي د جعلي ټاکنو په نتیجه کې د محمد اشرف غنی بیا ټاکنه غیر قانوني او د سولې د روانې پروسې له محتوا سره په تضاد کې ده.
اوریدونکو تاسو اوریدل د افغانستان ولسمشریزو انتخاباتو رسمي نتیجې ښایي چې اشرف غنی پکې کامیابی ترلاسه کړې ده. هم په دې موضوع په نورې خبرې کوو. په دې اړه مو د مشال ریډیو خبریال اسدالله لودین سره مرکه کړې او په سر کې مو ترې پوښتلي چې په افغانستان کې پیدا شوو دغو سیاسي حالاتو اثرات به څه وي.
په ټوله کې افغانستان کې اوس وضعیت داسې دی چې پرون خلک ډیر خوشاله وو چې له نږدې 15 میاشتو وروسته بلاخره ټاکنو کمیسیون د جنجالي ټاکنو پایلې اعلان کړې او وروستۍ پایلې دا وې چې محمد اشرف غنی د 50.4% رایو په تفاوت سره یا رایو په ګټلو سره بریالی اعلان شو. خو لږې شېبې نه وې تېرې چې بیا عبدالله عبدالله چې پخوا هم د اشرف غنی ټاکنې سیال وو او دې ټاکنو کې هم ډېر نږدې سیال ورسره پاتې شوی وو، دای راغی د خپل پلویانو یوه غونډه کې خپل بریا اعلان کړه. ویل هغه پاکې رایې چې دي او هغه بایومیټریک شوې رایې چې دي هغه کې حساب سي د دې ټیم بریالی دی. دغه متضاد دریځونه خلک په سمه سترګه ورته نه ګوري او خلکو ته اندېښنې پیدا کړي. له مخکې نه هم د افغانستان شرایط خو نه وو او اوس چې دغه دوه ډلې سره خپل ځان بریالی اعلانې یا په یو ډول سره د موازي حکومتونو د جوړېدو خبره کوي خلکو ته اندېښنې پیدا کړي. ورسره سم نن د عبدالله عبدالله یو نږدې کس عبدالرشید دوستم چې په تیرو ټاکنو کې له محمد اشرف غنی سره وو او دا ځل له عبدالله سره دی په جوزجان کې یوه لویه غونډه کې ویل چې د انتخاباتو نتایج نه مني او دوی به د خپل حکومت د جوړېدو هڅه کوي. نو په ټوله کې خلک اندېښمن دي
او خبرونه خو داسې هم دي د طالبانو سره د امریکې د امریکایي چارواکو د سولې په موافقه باندې خبرې اترې روانې دي. نو تاسو څه وینئ د دې حالاتو به په دغه موافقه باندې اثرات وي؟
خپل طالبانو هم په اعلامیه کې چې بیگانه وخت رسنوي ته ولېږل وویل چې د اشرف غنی بریا د جعلي انتخاباتو په پایله کې د سولې د پروسې له روانې روحیې سره په تضاد کې ده. طالبان غواړي چې له محمد اشرف غنی سره داسې یو ځای نشي لکه څنګه چې حکمتیار ورسره یو ځای شو. طالبان وایي چې که واکمني وي نو واکمني باید موږ وي، ځکه چې امریکا زموږ واکمني ړنګه کړې وه، اوس بیرته موږ له دوی سره ډیل کوو، نو د دې ډیل په نتیجه کې باید بیرته موږ واکمن اوسو. نو دا چې محمد اشرف غنی د واکمن اوسو شو او موږ د حکومت په لمنه کې ور داخل سول کې څنګه چې حکمتيار راغی. دغه تحلیل یو څه ګونګ دی چې حالات کومې خواته دي. تر اوسه خپل افغان چارواکو طالبان هم نه دی ویلي چې اگزاکټ یا په رښتینی توګه به څه پیښیږي. اشرف غنی هیله لري چې طالبان د ورسې د حکومت لمن پراخه ده، خو طالبان بیا وایي چې نه، موږ له امریکا سره خبرې وکړې، له هغوی سره تقریبا پایلو ته نږدې شوي یو، نو موږ ته باید د چارو واک راوسپارل شي او بیا موږ غواړو چې څه ډول حکومت جوړوو. د اشرف غنی او د طالبانو د دریځ ترمنځ تفاوت ډیر دی او هیڅ څرک نه لیدل کېږي چې دغه ډیر لری واټن دریځونه به څنګه سره نږدې شي او بل اخر به افغان ټولنې ته سوله راشي. دا هغه څه دي چې دا مهال فکر کوم ډیرو افغانانو ته، حتی د چارواکو په ګډون، ګونګ دی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
پرون د عوامي نشګون په بلنه په باچا خان مرکز پېښور کې د قبایلي ضلعو د ولس د ستونزو ختمولو په اړه یوه غونډه وشوه چې پکې د مختلفو سیاسي ګوندونو استازو، مدني فعالانو، قبایلي مشرانو او د پښتون ژغورنې غورځنګ غړو ګډون کړی و. په غونډه کې یو دیرش نکاتي اجنډا هم په متفقه توګه منظوره شوه. نور تفصیل له پېښوره د غلام غوث په رپورټ کې اورو.
په غونډه کې د پښتنو د سیمونه د جنگونو د ختمولو، د قبایلي ضلعو د بیا ودانۍ او په قبایلي ضلعو کې د افغانستان سره د ټولو تجارتي لارو د خلاصولو ترڅنګ یو دیرش نکاتي ایجنډا په متفقه توګه منظوره کړې شوه. د غونډې وروستو د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر ایمل ولی خان مشال ریډیو ته وویل چې په متفقه ایجنډا د عمل کولو لپاره به د ټولو سیاسي ګوندونو په استازو مشتمله یو کمیټه جوړوي.
ګونن ټول پښتانه د پښتنو په غم کې غمجن دي او رایوزه کیږي. دغه خوشاله خبره ده چې پی ټی ایم رونه موږ سره ولاړ دي. موږ ان شاء الله دا ټول مسلې مشترکه او چټول غواړو، د دې غم د خپل پښتنو مشترکه کول غواړو. دا چې کوم څونه پښتانه زمونږ د کوره بې کوره دي، هغه په هر شکل دي، هغه په افغانستان کې دي، هغه په پاکستان کې دي، موږ د دې واپسي غواړو، د دې د کورونو، د دې د جماعتونو، د دې د بازارونو تعمیر غواړو.
د جماعتي اسلامي په استازیتوب د غونډې تر راغلي د جماعتي اسلامي صوبایي امیر سېنېټر مشتاق احمد خان په دغه محل مشال ریډیو ته وویل
د پښتنو کورونو ته بغیر د اجازه ته د تلاشه په نوم باندې ورورتل دا زموږ لپاره ناقابل برداشت. دویم دا چې بارډر ټریډ چې کوم دی دا د کلاو کړی شي، افغانستان سره څومره چې ټریډ پوینټ سي هغه د بحال کړی چې د دې علاقو تجارت په مخ کې باندې لاړ شي. دې سره سره چې دا کوم ان اف سي کې 3% حصہ ده، دا کوم 100 ارب روپے سالانه دي ترقیاتی فند ورکول، بارودی سرنګونه صفا کول، یا دا نور دا ټول سره زموږ اتفاق دی.
د جنوبی وزیرستان نه د قومي اسمبلی غړی او د پی ټی ایم یو مشر علي وزیر هم د غونډې ته راغلی وو او هغه په دغه محل مشال ریډیو ته وویل
پی ټی ایم مشر په بنو جلسه کې ویلی وو چې موږ به پښتانه په یو ځای کوو او د پښتنو چې کومه مشترکه مسلې دي هغه به په یو ځای باندې راټولو. او دا د یوازې د یو تنظیم کار نه دی، دا وزن ډیر زیات دی. دا څوک په یو تنظیم په خپل سر باندې نشي اخیستی، نو په کار دي چې دغه د پاره ټول پښتانه کینی. نن د بده مرغه مشر په جیل کې دی او خو بیا هم دا ان پی چې کومه دا پاټا پاولا سره ایکس پاټا پاولا سره جرګره وغوښته، موږ ډیر په ښه نظر ورته ګورو.
غونډې ته د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو صوبایي وزیر شوکت یوسفزی هم راغلی وو او هغه په غونډه کې د قبایلي سیمې د ولس د ستونزو د حل کولو ډاډ ورکړو او وی ویل چې د قبایلي سیمو د بیا ودانۍ لپاره حکومت په روان مالی کال کې 3.8 ارب روپۍ مختص کړي دي او هڅه کوي چې د قبایلي سیمو د ولس ټولې ستونزې حل کړي، خو په دغه ستونزو حل کولو کې به لږ وخت لګي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. پرون د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې اپوزیشن ګوندونو د سپیکر خلاف احتجاج وکړ. دوی د سپیکر خلاف نارې وهلې او دغه رویه جانبدار وبلله. په اسمبلی کې د حکومتي ګوند تحریک انصاف او اپوزیشن ګوندونو غړو ترمنځ د لفظي جګړې وروسته ټیل ماټیل هم وشو. حکومتي ګوند وایي اپوزیشن دې د جمهوریت له لارې خپل احتجاج کوي. په اسمبلی کې د قبایلي ضلعو د جایدادونو په اړه د یو بل ترڅنګ ځینې نور قوانین هم منظور شوي دي. نور حال خالد خان راکوي.
دا دیرنا دا وامینسل پاټه بادر خان مشال ریډیو ته اوال چې دوی د سپیکر جانبدارانه رویه خلاف احتجاج کولو چې د حکومتي ګوند یو غړي یو خزینه ایم پی ای ته دیکه ورکړه چې دا غیرستو د اسمبلی دننه الغو تلغو جوړ شو
او زمونږ د پښتنو پر روایتو کې غزنانه تلاس اچل دا ډیره بده خبره ده.
خو بیا د پاکستان تحریک انصاف فضل الله وایي چې اپوزیشن بغیر د سوجي د سپیکر او وزیر اعلی خلاف احتجاج کوي او دوی نور د خپل مشرانو سپکاوی نشلی دی او د اپوزیشن غیر جمهوری رویه هم د اسمبلی دننه نشي زغملی.
پر خدا خوش قسمتی ولدی چې مونږ نو دې ته کولم کولم چیلنج ورکوم دا چې یو کس بنر پاسي دې چې کومه خبره کې جمهوری انداز سره بکی.
د اسمبلی غونډې وروسته مخالف ګوندونو د سپیکر خلاف خپل احتجاج ته د دوام ورکولو اعلان وکړو او وی ویل پکار دا چې د اسمبلی سپیکر د صوبایي حکومت دا دوی وړاندې شوی غوښتنی په ایجنډا کې شامل کړي. دا جماعت اسلامی پارلیمانی مشر عنایت الله اول دا پاکستان تحریک انصاف حکومت د خپل اکثریت په زور صوبایي اسمبلی کې د مخالف ګوندونو خبره او غوښتنو منلو ته تیار نه دی نو ځکه دوی احتجاج باندې مجبور شو.
اپوزیشن اوس هم دا فیصله کړې چې موږ به پر امن احتجاج جاری ساتو او موږ چونکې منتخب خلک یو موږ جمهوري خلک یو نو موږ به جګړه چې دا الله سرتل دینه بزان ډډه ساتو او موږ سره نور ډېر ذریعے لارے موجود دي عدالت موږ سره موجود دي اسمبلی فلور موجود دي.
خو بیا د اطلاعات او صوبایي وزیر شوکت یوسف زی اول د اپوزیشن احتجاج د جمهوریت خلا ده خو باید چې دغه پارلیماني روایت او د اخلاقو د دایره دننه وشي.
بل دا چې ګوره د ګورنمنت سره کسه ایشو ونه موږ ور سره خبرم کړي وا مسله د دوی د سپیکر سب سره ده وای موږ سپیکر نه منو نو بای په کوم قانون تاسو نه منای تاسو اکثریت کې تاسو ول وټ ور کړی تاسو خو تاسو په مخالف فوټو باندې دی راغله نو تاسو خدای اختیار نشته تاسو دا وای چې موږ ته نامنظور ده.
دا یادونه ده چې د اپوزیشن او مخالف ګوندونو په دغه الغو تلغو او تو تریخوالي په وخت سپیکر مشتاق احمد غنی د اسمبلی کارروایی جاری وساتله او په دې دوران کې د قانون د وزیر لخوا ځینې قوانین چې د قبایلي ضلعو کې د ځمکې او د جایداد په حواله یو بل پکې هم د اسمبلی نه منظور شو. خالد خان مشال ریډیو پېښور.
دا مشال رادیو دا پنجشنبه یا زیارت ورځی 19 پروگرامونه
سندری جادوګری
په لس نیمو بجو
سباون
په یو نیمه بجا
پام کوا
په پاوکم دو بجو
دا مشال پنوم
په دو بجو
دا مشال ترانا لاندې
په دو نیمو بجو
تان دې هله
په درې نیمو بجو
روخانه مستقبل
په پاوکم سلورو بجو
هارون بچا هنری غړې
په سلورو بجو.
په پاکستان کې د افغان کډوالو سلويخ کاله پوره کېدو په مناسبت دوه ورځې غونډه پرون پای ته ورسېده. د فروری په 19مه د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې یونیسیار د پاکستان حکومت په مرسته په اسلام آباد کې دوه ورځې کانفرنس جوړ کړو چې وزیر اعظم عمران خان او د ملګرو ملتونو مشر انټونیو ګوتیرش ترڅنګ د شاوخوا شلو ملکونو وزیرانو سفیرانو په پاکستان کې میشت افغان کډوالو استازو پکې ګډون وکړ. دوی له نړیوالې ټولنې غوښتل چې په پاکستان کې د میشت افغان کډوال د په مرحله واره خپل هیواد ته ستانه کړي. په اسلام آباد کې زموږ همکار احمد الله هم د کانفرنس ته ورغلی او دا رپورټ یې تیار کړی.
د فروری په 13مه د کانفرنس په اخري غونډه کې د پاکستان د بارانو چارو وزیر شاه محمود قریشي، د سفران وفاقي وزیر محبوب سلطان، د وزیر اعظم سلاکار ارباب شهزاد او د یو ان ایچ سی آر د دې سیمه ډایرکټر اندریکا راټواټه ګډون وکړو. کانفرنس ته شاه محمود قریشي وویل حکومت یې کله هم دا نه غواړي چې په پاکستان کې میشت افغان کډوال په زور خپل ملک ته ولیږي. پاکستان د کډوالو په عزت سره مرحله واره واپسي غواړي او دې لړکې نړیوالې ټولنې له خپل کردار لوبول پکار دي. غونډه ته د پاکستان د سفران وفاقي وزیر محبوب سلطان نوئل پاکستان کې افغان کډوالو ته ډیر سہولیات حاصل دي. په سرکاري هسپتالونو کې مفت علاج کیږي، د پاکستان په تعلیمي ادارو کې مفت تعلیم حاصلوي او حکومت یې ورته د اعلی تعلیم لپاره سکالرشپ هم ورکوي. د کانفرنس په پای کې مشال ریډیو سره په خبرو کې محبوب سلطان وویل
40 سال پرانا یہ جفان ریفیوجی
سلویخ کلونو راه سي افغان کډوال په پاکستان کې ژوند کوي نو موږ غوښتل چې نړیواله رسنۍ درست نړۍ ته دا وخایي چې په څومره ښه طریقې سره دا کډوال په پاکستان کې ژوند تیروي. د سره سره موږ موږ نړیوالې ټولنې ته هم دا ویل غواړو چې پاکستان د خپل وس نه زیات د افغان کډوالو خدمت کړي او کوي. نو ورته پکار دی چې په تیرو وختونو کې کمی وعده کړي وي نه صرف هغه دې عملي کړي بلکې خپل مرستې دې راتلونکي لپاره هم د پاکستان سره جاري وساتي. د ذکر دا چې فروری پر 11مه د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر د پاکستان حکومت په مرسته په اسلام آباد کې د دې دوه ورځني کانفرنس تابعیا کړی و چې وزیر اعظم عمران خان او د ملګرو ملتونو مشر نه علاوه د شاوخوا شلو ملکونو وزیرانو، سفیرانو او په پاکستان کې میشت افغان کډوالو مشرانو پکې ګډون وکړو. محمد شیرزاد چې په پیښور کې د افغان مهاجرینو د شورا غړی دی د کانفرنس په حقله مشال ریډیو ته وویل
دا کانفرنس جوړول دا ډېر یو ښه اقدام و، دا په وخت باندې یو اقدام و او دا د افغان مهاجرینو د آئنده پروګرامونو لپاره ډېر یو اهم فورم و. الحمدلله مونږ چې څه امیدونه لرل د ډېرو ملکونو نه دلته د افغان مهاجرینو د کومک لپاره د هغوی د پرابلمونو د حل کولو لپاره، تاسو ولیدل چې محمد قریشي صاحب په دې رابطه باندې ډېر زړه د اخلاص خبرې وکړي او مونږ امیدوار یو چې مهاجرینو ستونزې به انشاءالله د دې کانفرنس نه بعد کمې شي. نور
د یو این ایچ سی آر تر مخه دا مهال 4 لکه پورې رجسټرډ افغان کډوال په پاکستان کې ژوند کوي چې زیات شمېر یې په خیبر پښتونخوا کې میشت دی. دې ترڅنګ په 2018 او 2018 کلونو کې د پاکستان د شناختی کارډونو جوړولو قومي ادارې نادرا او په افغانستان کې د پاکستان سفارتخانې په ګډه سره شاوخوا 10 لکه پورې نور کډوال رجسټرډ کړل. د پاکستان سفران وزارت وایي دا مهال 80% کډوال د ملک په خاریو او 22% په کیمپونو کې ژوند کوي.
د پاکستان وفاقي حکومت ویلي چې په سند کې د وژل شوي خبریال عزیز میمن د قتل په اړه به شفاف او بې طرفه پلټنې کوي. د سندي ژبې له یو ټلویزیون او ورځپاڼې سره د کارکوونکي عزیز میمن وژل کېده. د خبریالانو د خوندیتوب نړیوالو ادارو غبرګون هم راپارولې. هغوی د پاکستان په مرکزي او د سند په صوبایي حکومت غږ کړی چې د هغه وژونکي ونیسي او له قانون سره سمه سزا ورکړي. دا چې عزیز میمن د کوم ځای او کله وژل شوی و، بوریوال کاکړ په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د پاکستان د کورنیو چارو وزیر اعجاز شاه ویلي چې حکومت به د عزیز میمن د وژنې په اړه بې طرفه او شفافې پلټنې کوي. د پاکستان سرکاري راډیو د اعجاز شاه له خولې لیکلي چې د هغه په وژنه کې لاس لرونکو ته به سخته سزا ورکوي. تر دې وړاندې په قومي اسمبلی کې هم د عزیز میمن د وژنې په اړه بحث وسو او د اسمبلی سپیکر اسد کیسر وویل چې تر قانوني سلام مشورو وروسته به د پلټنو لپاره کمیټي جوړوي. په نړۍ کې د خبریالانو د خوندیتوب ادارې بی پولي خبریالانو هم د پاکستان پر مرکزي او د سند پر صوبایي حکومت غږ کړی دی چې زر تر زره دي د عزیز میمن وژونکي ونیسي او هغوی ته دي سزا ورکړي. دا له هغه وروسته دی چې د سندي ژبې ټلویزیون کی ټی این او رسپانی کاوش خبریال عزیز میمن د فروری پر 15مه د سند په مهراپور کې ووژل سو. عزیز میمن د فروری پر 15مه په صوفانی ساتو نومي کلی کې له خپلو ملګرو سره د لیدو لپاره له کوره وتلی وو او وروسته یې په ګوردو نومي نهر کې مړی ومندل سو. د کی ټی این ټلویزیون د خبری څانګې مشر مصطفی جروار د فروری پر 13مه مشال رادیو ته وویل چې دوی له وفاقي او صوبایي حکومت څخه د پاکو پلټنو غوښتنه کوي.
ڈیجیٹل دور ہے، سب کچھ اویلیبل ہے اور انویسٹیگیشن کے بہت
د پرمختللی ٹیکنالوجی وخت ہے، ہر سشتا او د پلٹن اور ډیر خاف سره نه موجود نو غوی دی پلٹن یو او وړاندې د کړی چې په دې کې د چا لاس او غوی ته د سزا ورک او دا ځکه ضروری ده چې په خبریالانو کې د خبرې شوی ویری ختمولو لپاره باید په هر صورت د دې پیښې کرا پلٹن یو شي.
کیس کیس کی پراپر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے.
عزیز میمن له تیرو شاوخوا 15 کالو راهیسي د سند له مهراپور سیمې څخه له کی ټین ټلویزیون او کاوش نومي ورځپاڼې سره د خبریال په توګه کار کاوه. په پاکستان کې د بیان ازادۍ لپاره د کارکونکو ادارې فریډم نتورک مشر اقبال خټک مشال رادیو ته وویل چې تر اوسه په پاکستان کې د وژل سوي یو خبریال قاتلان ته هم سزا نه ده ورکړل شوې.
پاکستان کې طرفه پورې د سلو نه زیات ژورنالستانو وژل شوي دي او په دغه سلو نه زیات ژورنالستانو کې صرف 3 ژورنالستانو په حوالې سره دومره معلومات ترلاسه شوي دي چې چا څوک چا وژلي دي، بېګې څه نیول شوي دي. څه سزا ملاو ده لیکن هغه سزا عمل لا نه دی شوی. سو موږ دا ویلی شو چې تر ننه پورې د سلو نه کوم زیات ژورنالستان وژل شوي دي، هغه یو قاتل ته هم سزا نه ده ورکړل شوې.
نه یوازې د خبریالانو د خوندیتوب نړیوالو ادارو په وار وار پر پاکستان غږ کړی دی چې د خبریالانو ژوند خوندي کړي، بلکې د پاکستان حکومتونو هم په بیا بیا ویلي چې دوی د بیان پر ازادي باور لري. خو اقبال خټک وای په پاکستان کې خبريالان ځکه وجل کیږي چې د د پوینا په خپل پاکستاني ریاست لزړه د مطبوعاتو پر ازادي باور نه لري.
تحقیقات په منظمه طریقه نه کیږي او کچر تحقیقات پولیس د منظمه طریقه ونه کی نو بیا عدالت کې هغه کسان چې سزا ورکول ډېره ګرانه ده ولې چې عدالت ثبوت غواړي. بل دا چې زمونږ د میډیا ادارې په دغه حوالې سره خپله بنیادي مواری نه پوره کوي. درېیمه دا چې زمونږ د پاکستان ریاست د زړه نه د مطبوعاتو په ازادۍ کې یقین نه لري.
د خبريالانو د خوندیتوب نړیوالې ادارې کمیټې ټو پروټیکټ جرنالیست د 2019 کال د ریپورت لمخې پاکستان د نړۍ په هغو هیوادونو کې پر اتم نمبر دی چې د خبريالانو وژونکو ته پکې سزا نه ورکول کیږي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مازیګر 5:30 بجې وشوې. لنډ خبرونه لګول آیاز.
د افغانستان منتخب ولسمشر محمد اشرف غنی وايي د هیواد سیاسي شرایط نوې بڼه غوره کوي او طالبان د دې سیاسي بهیر برخه ګرځي. ښاغلی غنی پور په کابل کې د خپل ټیم د بریا په اړه غونډې ته ویل ژمن دی ټول افغانستان ته به سوله راولي، خو د اشرف غنی نږدې ټاکنې سیال عبدالله عبدالله د ټاکنو کمیشن لخوا اعلان شوې نتیجه نه مني او د خپل ټیم د بریا اعلان یې کړی. د بلوچستان په تربت کې تېره شپه نامعلومه وسله والو پر یو چک پوسټ برید کړی چې په نتیجه کې 15 د فرنټیر کور یا اف سي سرتېري وژل شوي او 3 نور زخمیان دي. حکومت او د فوج مطبوعاتي څانګې تر اوسه په دې اړه سند ویلي. پرون په پېښور کې په یو ګوندیزه غونډه کې د پښتنو له سیمو د جنګونو د ختمولو، د قبایلي ضلعو د بیا رغونې او په قبایلي سیمو کې له افغانستان سره د ټولو تجارتي لارو پرانستلو غوښتنې وشوې. دا غونډه د عوامي اشترګوند په بلنه په باچا خان مرکز کې وشوه. د خیبر پختونخوا اسمبلی پرون د قبایلي ضلعو د ځمکو یا جایدادونو په اړه په قوانینو کې ترمیم بل یا مسوده په اکثریت منظور کړ چې تر مخه به یې حکومت په دغه سلو کې د ولسي خیګړی یا سرکاري ملازمینو لپاره د ځمکې ترلاسه کولو اختیار ولري، خو اپوزیشن ګوندونو دا ترمیمي بل رد کړی دی. پاکستاني چارواکي په کراچۍ کې د زلزلې کیس خارج کېدو له وجې تر اوسه لږ تر لږه 14 کسان مړه شوي دي. د روغتیا چارواکو پرون ای پی خبري جان ته ویل چې ګیس له وجې متاثر شوي 1500 کسانو درملنه شوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د طالبانو سره خبري دوام لري او د لدې ډلې سره لوزنامې ته د رسیدو یو امکان هم ملي. ښاغلي ټرمپ دا خبره تېره ورځ واشنگټن ته نږدې یو هوایي ډګر کې خبرونه پکړي. د ازبکستان کورونا چارو وزارت وایي یو ویش مشکوک کسانی د داعش وسلوالې ډلې سره په تړاو دیولې دي. داعش ډله په شام کې فعالیتونه کوي. د ایران نیمه سرکاري رسنۍ اسناخ نن خبر ورکړی چې په ایران کې چارواکو د کورونا وایرس د دوه کیسونو تصدیق کړی دی. کورونا وایرس د چین په وهان ښار کې په دسمبر میاشت کې رامنځته شوی و چې تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې له 15000 نه زیات کسان متاثر شوي دي. په چین کې د کورونا وایرس له وجې د مړو شوو کسانو شمېره له 2000 زیاته شوې ده.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې ګل ایاز سرتونه نکړل. اوس د پاکستان کورنۍ او مطبوعاتو ته کتنه لرو. د مشال ریډیو خبريال احمد الله درته وړاندې کوي.
نوای وخت ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي په کوټه کې د ایوی ریلی سره نږدې ځانوژن کې برید کې پولیسو او لیویس په ګډون اته تنه وجل شوي او د 12 زیات جوبل شوي دي. ورسپانه لیکي قومي اکشن پلان تر لاندې په ملک کې د وسلوالو پر ضد عملیات شروع کړی شول او تر ډیره حدې ورله خاتمه وکړه، خو چې کم لګ ډیر وسلوال پاتې دي نو هغوی ته موقع په لاس ورتللو سره ایوني ما حمله وکړي. ورسپانه لیکي حکومت لا د پیښې سنجیدګۍ سره اخستل پکار دي او قومي اکشن پلان تر لاندې د عملیاتو دایره په غځولو سره دا د تر هغه جاری وساتی تر سوچ د وسلوالو او د هغوی سہولت کارانو د ملک نه په مکمل توګه خاتمه و نه کړی شي. دا نور اسمانه په خپل اداري کې لیکي د کورونو چارو وزیر اجاز شاه خبريالانو ته ویلي چې د ناقانونه تنظیم تحریک طالبان پاکستان په خوانې ویان احسان الله احسان د امنیتی ادارو د تحویل نه تښتیدلې دي. نو موري خو نور تفصيلات شریک نکړل، خو د احسان الله احسان د تښتیدو له وجې هغه خلک چې بچي او د کورنۍ نور غړي د طالبانو لخوا کړی شو حمله کې وجل شوی وو، د هغوی زخمونه یو وار بیا را تازه شول. ورسپانه لیکي پارلمان او رسنیو کې د احسان الله احسان د تېختې په حق له د تیرو سو اونوره هسې خبرې روانې وي، خو حکومت او امنیتي ادارو مکمله خاموشي اختیار کړې وه. اوس چې داخله وزیر یې پخلی وکړو نو اولس ته رښتیا ویل پکار دي چې نوموړی د دومره سختې سکیورټۍ باوجود څنګه وتښتېدو. آیا واقعي احسان الله احسان تښتېدلی که نه؟ د کمې منصوبې تر لاندې پرېښودی شوی دی. جنګ ورسپانه په خپلې ادارې کې لیکي د افغانستان، نایجیریا او پاکستان نه علاوه د درستې نړۍ نه د پولیو رنس خاتمه کړې شوې ده. په پاکستان افغانستان کې په 2019 کال کې د پولیو 134 او په روان کال کې تر اوسه 19 کیسونه مخې ته راغلي دي. حالانکه په 2018 کال کې دا شمېره 12 او په 2019 کال کې 8 وه. ورسپاڼه لیکي تیر څه د پاسه یو کال کې دومره کیسونه مخې ته راتلل نه صرف د پاکستان لپاره د بدنامۍ وجه جوړیږي، بلکې راتلونکي نسل هم معذوره وي. په تیرو 12 کلونو کې په پاکستان کې د 1200 نه زیات ماشومان د پولیو وایرس له وجې معذوره شوي دي، او د رنز بخریوي څاڅکي ورکوونکو ټیمونو باندې د حملو له وجې د 600 نه زیات کسان وژلې شوي دي. ورسپاڼه لیکي څوک هم چې د پولیو مخنیوي کمپاین کې خنډان اچوي نو حکومت له پکار دي چې پر ضد دې ګامونه پورته کړي چې د ملک نه د رنز په مکمله توګه خاتمه وکړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. فارن پالیسی مجلې په یو لیکنه کې د طالبانو او امریکا ترمنځ د تاوتریخوالي کمولو په موخه د اوو ورځني اوربند موضوع راخستې، وایي چې د بریا په صورت کې به له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو وتلو ته لار هواره شي. بلخوا وال سټریټ جرنل ورځپاڼې لیکلي د چین حکومت په غیوات کې د میشتو یوغور مسلمانانو شخصي معلومات جمع کړي دي. د دواړو لیکنو مهم ټکی له هارون باچانا.
د فارن پالیسی مجلې لیکنه وایي 13 اونۍ په افغانستان کې لاغ هیواده د روسي پوځ د وتلو کلیزه ولمانځل شوه. خو له لیکنې سره سم افغان وګړي پوه دي چې د روسي ځواکونو له وتلو وروسته دوی د کورنیو جګړو په شکل کې له لوی ناورین سره مخامخ شول. د جګړه ځپلي افغانستان ډیری خلک اوس هم په ویره کې دي چې دا ځل د ناټو ځواکونو له وتلو وروسته ممکن دوی له ورته یو حالت سره مخامخ شي. په عین وخت کې افغان وګړي د دوی له هیواده د امریکا په شمول د ناټو په چوکاټ کې د یو شمېر نورو هیوادونو د ځواکونو بشپړ وتل اړین بولي. لیکنه کاږي د طالبانو او امریکا ترمنځ د اوو ورځو لپاره د تاوتریخوالي کمولو په موخه له یوې موافقې وروسته ښایي له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د ایستلو پروسه یو غټ چیلنج واوسي. که په تاوتریخوالي کې واقعا کمی ولیدل شو، نو دا احتمال شته چې د روانې فبروري میاشت په پای کې د یوې موافقې اولنی پړاو لاسلیک شي. په لوزنامه کې به له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو لپاره 115 ورځې وخت ورکړل شي. همداراز به د زرګونو افغان طالب بندیانو د خوشي کولو او له افغان حکومت سره د طالبانو د نیغ په نیغه خبرو د پیل په څیر موضوعات هم په لوزنامه کې شامل وي. لیکنه د شنونکو په حواله زیاتوي د ورځني اوربند مسله به نه یوازې د طالبانو او امریکا د ښه نیت ښکارندوی کوي، بلکې دا به هم روښانه کړي چې طالبان د یوې ډلې په توګه څومره منظم دي. بلخوا وال سټریټ جرنال لوسپاڼې لیکلي چې نئی چارواکو د هغه هیواد د مسلمان وګړو په تیره هغه چې په شمال ختیځ ایالت سینکیانګ کې اوسي شخصي معلومات جمع کړي دي. چارواکو معلومه کړې چې یو مسلمان کس د لمونځ لپاره په باقاعدګۍ سره جومات ته ځي او کنه، هغه چینایي پاسپورټ لري کنه، او دا چې ملګرو یا هم خپلوانو یې قانون خو نه دی مات کړی. یاد ورځپاڼې هغه حکومتي اسناد لیدلي چې دا معلومات پکې خوندي شوي دي. په لیکنه کې د بشري حقوقو د فعالانو په حواله ویل شوی د چین حکومت په سینکیانګ کې میلیونونه خلک د بیا زده کړې په نوم کیمپونو کې ساتلي دي. د سینکیانګ چارواکي وایي په دې ځایونو کې خلکو ته بیلابیل هنرونه ښیي. د دې سیمې والی 13 دسمبر وویل د کمپونو ټول زده کوونکو په کامیابۍ سره خپلې زده کړې پای ته رسولې دي. د عائشه عبدالله په نوم یو غوري ښځې چې دا مهال په هالند کې اوسي رسنیو ته ویلي د یو غور مسلمانانو په اړه د چین حکومت اسناد 100 میاشتې مخکې په قاچاقي ډول دې ته رسیدلي وو. نوموړي زیاته کړې دا غواړي د دې اسنادو له لارې د نړۍ پام د چین د یو غور مسلمانانو حالت ته واړوي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شګردي مکمل ختم
افغانان څوک به شک چوپ
ډیره سخت راغلی تیر هر څه ته یې
خپل مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسه چې باید د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرصت دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې د امریکای په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په 4:30 او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په 2:30 بجې اوریدلای شئ.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي تمه وه چې د جرمني په میونیخ ښار کې په نړیواله امنیتي غونډه کې به امریکا له وسلوالو طالبانو سره لومړی موافقه اعلان کړي، خو په دې کې ځنډ یو شمېر پوښتنې راپورته کړي دي. ورځپاڼې دغو پوښتنو ته کتنه کړې ده چې مهمې برخې په دې رپورټ کې اورو. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي د میونخ نړیوالې امنیتي غونډې په څنډه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو، د هغه ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د دفاع وزیر مارک اسپر له طالبانو سره د موافقې په اړه د بحث لپاره له یو شمېر بهرنیو چارواکو د پارلمان غړو سره وکتل. د طالبانو یو چارواکي د ګل په ورځ ویل چې ښایي دغه موافقه د روانې میاشتې تر پایه لاسلیک شي. ورځپاڼه لیکي په موافقه کې ځنډ افغان چارواکي او د امریکا د پارلمان غړي دې سوچ ته اړ کړي چې آیا دغه معاهده سمه ده او آیا مهم جزئیات یې له ولس سره شریک کړل شي که څنګه. افغان ولسمشر اشرف غنی په میونخ کې د امریکا د پارلمان غړو ته وویل چې په موافقه کې څلور پټې زمینې دي. دا خبره ورځپاڼه د دغه ملاقات په وخت د موجودو څلورو کسانو له خولې کوي. د هغوی په خبره اشرف غنی د موافقې په اړه خپلې اندېښنې هم شریکې کړې چې چېرې د وسلوالو طالبانو په نړۍ کې د نورو وسلوالو ډلو پوزیشن مضبوط نه کړي. ورځپاڼه د ټایم مجلې دا خبر حواله هم ورکوي چې د موافقې په مسوده کې پټې زمینې شاملې دي. په دې کې دا شامل دي چې د امریکا د ترهګرۍ ضد ځواکونه کېدی شي چې په افغانستان کې پاتې وي چې طالبان بیا له افغانستانه د هغوی د وتلو خبره کوي. یوه بله نقطه چې په لیکنه کې ورته اشاره شوې دا ده چې د امریکا استخباراتي اداره CIA به د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې د فعالیتونو اجازت ولري. د دې ترڅنګ په تشدد کې د کمی راوستو هغه ژمنې چې طالبان یې کوي څارنه او تصدیق پای کیږي. ورځپاڼه لیکي د ولسمشر ټرمپ د ادارې دوو لوړپوړو چارواکو د ټایم مجلې رپورټ او د اشرف غنی ادعاوې رد کړې. دغه چارواکو یادګیرنه ورکړه چې تر اعلانېدو دغه موافقه لا حتمی نه ده، خو وی ویل چې طالبان له القاعدې او نورو وسلوالو ډلو سره د اړیکو د پرې کولو خبره مني چې دا نقطه به په تحریر کې شامل وي او ولس ته به په ډاګه کیږي. هم ورځپاڼه د سینیټر لینسی ګرام له خولې لیکي چې که طالبان د دغو ژمنو پابند نه اوسي نو موافقه به دوامداره نه وي او هیڅ ګوند یې ملاتړ نشي کولی. بلخوا سینیټر شیلډن ویلي چې هیڅ موافقه باید پر طالبانو د باور کولو په بنیاد ونه کړل شي، خو نوموړي وویل چې په افغانستان کې جګړه پای ته د رسولو لپاره دغه موافقه بین الافغانی خبرو ته لاره برابرول شي.
یاره ګورګینیا، دا مشال ریډیو را نو راکده.
مشال ریډیو دی خدای نو ورکوي.
اوهو، را و بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل ته تکو سلفی را سره اخلي،
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا.
او می لګولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ام ای اس ایچ ای ای L R A D I O مشال ریڈیو ڈاؤن لوڈ کا
داخور اختیار اغلا
دا مشال ریڈیو دا اوریدن کو پے خور کے سہار نہ او پے کابل کے تھیں
تاسو مشال ریڈیو تو وگے د پاکستان ډان رسپانه لیکي امریکایي او ځینی نور سیډونکو داسې فکر کوي چې ممکنه ده پاکستان د ناقانونو پیسو د سار نړیوالې ادارې اف ای ټی اف په غونډه کې په تور لیست کې وانه چول شي او په راتلونکو کې له خړ لیست هم لرې کړل شي. دغه اداره چې په پاریس کې غونډه روانه ده د چهارشنبه په ورځ د پاکستان په اړه خبره کوي چې آیا په خړ لیست کې نور اوساتي او کنه. د لیکنې مهمې برخې له فرخندې اسد نه.
ډان ورځپاڼه په خپله یوه اداریه کې د یو امریکایي څیړونکي لخوا لیکي ممکنه ده د ناقانونه پیسو د سار نړیواله اداره اف ای ټی اف پاکستان په تور لیست کې وانهچوي او د خپلې څارنې لاندې وساتي. د اف ای ټی اف غونډه د تیر ګل په ورځ پیل شوې ده، خو دا چې پاکستان په خړ لیست کې وساتي او کنه په اړه یې څه بله فیصله وکړي پر دې موضوع به د چهارشنبې په ورځ خبرې کیږي. په واشنگټن کې د وډرو ویلسن سیرنیز مرکز کې د جنوبي ایشیایي د چارو یو څیړونکی مایکل کوګل مین وای دا لا ډیر زر دا چې پاکستان له خړ لیست لرې کړل شي او ممکنه دا په دې اړه کومه فیصله د روان کال په پای کې وشي. نوموړی وایي دا خبره واضحه ده چې په تور لیست کې به یې نه اچوي. بلخوا په واشنگټن کې د اټلانټیک کونسل یو څیړونکی عزیز یونس وایي داسې اشاره شته چې ممکنه ده په راروانو میاشتو کې پاکستان له خړ لیست لرې کړل شي او یا هم دغه فیصله په راروانو څو اونیو کې مخته راشي. نوموړی دا هم وایي که پاکستان له خړ لیست لرې شو نو له دغې سره به یې د څه وخت لپاره اقتصاد هم ښه شي، خو د خپل هیواد اقتصاد ښه کولو او مالي مشکلاتو نه د راوتلو لپاره به د پاکستان حکومت ته ډیر څه کول وي. بلخوا مایکل کوګل مین وایي امریکایي چارواکي داسې فکر کوي چې پاکستان د خړ لیست نه د وتلو لپاره ډیر ګامونه پورته کړي دي چې یو مهم پکې په روانه میاشت کې د جماعت الدعوه مشر حافظ سعید ته د بند سزا اورول هم دي. بلخوا د ترکی ولسمشر رجب طیب اردغان هم اسلام آباد ته په خپل وروستي سفر کې ویلي چې دوی به د اف ای ټی اف په غونډه کې د پاکستان مرسته کوي. د ناقانونه پیسو د سار پیرس میشت ادارې اف ای ټی اف ته 2013 کال په جون کې پاکستان خړ لستا چولی و. له اسلام آباد یې غوښتنه کړې وه چې ترهګرو ته د پیسو برابرولو او تورو پیسو د سپینولو مخنیوي په لړ کې اقدامات وکړي.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز. لنډې صفې 2116 15,118 13,580 اول از در آتا سواتیا کلو هرسا.
د سوات په منګوره کې یوې غیر دولتي ټولنې پرون یو غونډه جوړه کړې وه چې مقصد یې د ولس ضرورتونو د هغوی ژوند ښه کول او د حکومتي پرمختیایي منصوبو په اړه خبرې شوې دي. په دې غونډه کې حکومتي چارواکو، مدني فعالانو او ځینو نورو کسانو ګډون کړی و. دوی له حکومت غوښتنه وکړه چې د پالیسیانو جوړولو په وخت یې له ولس رایه واخیستل شي. تفصیل نیاز احمد خان راکوي.
د سیمینار په سر کې د مقامی غیر دولتي ټولنې لاسونو مشر اعظم خان ویل چې دوی کال 2019 نه د سوات او شنګلې په شپږ یونین کونسل کې عام ولسته د هغوی بنیادي مسلو په اړه د پوهې راوستو روزنه شروع کړې چې مقصد یې د ولس او دولت ترمنځ نیغ په نیغه رابطې جوړول دي.
یو داسې دوستانه ماحول جوړ شي چې په هغه کې چې څومره د دې سوسایټۍ کاغه زموږ لوکل سټیزنز دي، کاغه لوکل اتارټیز دي، کاغه لوکل ګورنمنټ دی، څومره ادارې چې دي د هغو په منځ کې داسې یو دوستانه ماحول موږ جوړ کړو چې کوم د ترقۍ کم عمل دی هغه موږ په شریکه وکړی شو. که زموږ څومره سرکاري ادارې دي، سرکاري سټرکچرز دي، هغه کمیونټی ته جواب دهي.
سیمینار ته یو مدني فعال نور مالک ویل چې دوی په سوات او شنګله کې 2.5 لک نه زیات خلکو ته په دغه اړه روزنه ورکوي چې پکې د مقامی حکومتونو مشران، صحافیان، د یونین کونسل او وارډ پکت د خیر ښېګڼې ټولنې او کاروباري اتحادیې هم دوی سره شریک دي.
مونږ یو ماډل پیش کوو چېرې که په دې طریقه کېږي چې په هغه کې شهرین او حکومت هغوی یو ځای کېني، یو بل سره خبرې کوي، دا ترقی به په ډېره ښه طریقه باندې وشي. بیا زموږ کوشش په دی چې په پوره صوبه کې یا په پوره ملک کې دا ماډل خلک اډاپټ کړي.
په دغه مهال د یادې ټولنې خزینه غړي رحیم باچا ویل چې دوی روزنه کې خزی هم شامل دي چې دوی خپل ستونزې او مسلې هم وپیژني او د چارواکو سره پرې بحثونه وکړي.
زموږ زنانم په حکومتي ادارو کې زموږ د کوشش دا مو چې هغه زنانه د هم راشي او د دې مخامخ شي. دا دوه قسم زنانه د کمیونټی نه او د سرکار نه، د دوه زنانه د رايوزي شي او د خپل اپس کې مسائل چې کم دینو لګاوي باندې بچیتو کې.
سیمینار کې د ضلع سوات پرستیال کمشنر ریاض خان ویل چې دوی د هر هغه ټولنې او مدني فعالانو سره مرستو کولو ته تیار دي کوم چې د ولس ستونزې هوارولو کې د دولت سره مرستې کوي.
نو د دې ټول تعلق د دې ټول لغه چې د هغه دغه سره دی، د ریلیف کارونو سره دی. نو زمان چې څومره کېږي نو انشاءالله زه دا امید کوم او هغه به زور سب سره شانه به شانه.
سیمینار کې د صحت، تعلیم، زراعت او محکمو غړو بشمول ځایي سیاسي مشران هم ګډون وکړو او پریکړه وکړه شوه چې داسې غونډې به هر درې میاشتې بعد کولای شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
ایکسٹریمزم، شدت پسندی،
سخت دریزی څه ته وایي؟ دا څو ډولونه او اشکال یا بڼې لري.
رادیکل ټیررزم.
آی وود نیور ریلی ریفر ټو سمثینګ کولد اسلامیک ایکسٹریمزم.
ځوانان پر ټولنیزو رسنیو څنګه سخت دریځي کیږي؟ دا او نور ډېر موضوعات د مشال رادیو په اونیزه خپرونه ټولنیزې شبکې او سخت دریځي کې. خپرونه د جمعې او شنبې یا خالی پر ورځ اورېدای شي.
تاسو مشال رادیو ته وګورئ. په کال 2003 کې چې کله په سواد کې بدامنی و او نیمپنی مسیمه د وسلوالو په ولکه کې و، د سواد جیو ټی وی سره تعلق لرونکي خبریال موسی خان خیل په ډزو وژل شو. په سواد پریس کلب منګوره کې د وژل شوي خبریال تلین په مناسبت غونډه وشوه او پکې وویل شو چې د سواد خبریالانو هم خپل ډیوټي ترسره کولو کې قربانیانې ورکړي. د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان رپورټ لري.
سلام وایم پټول صحافیانو، داس وایم د ملت په شهیدانو، ژوند اوسه د قلم محافظانو، تل د بل په غم شریک یې غم خوارانو، یار نکړی صحافیان ل مصیبتا، د شهید مرتب ډېر ویوچتا.
دغه نظم مقامی سندرغاړي عبید ارمان سواد پریس کلب کې د خبریالانو غونډې ته وړاندې کړو. د وجلې شوی خبریال موسی خان خیل یو رسم تلین غونډې ته د سواد پریس کلب مشر شهزاد عالم ویل چې موسی خان خیل هغه وخت کې وجلې شو کله چې د امن کاروان سره مټی ته روان وو او د خبر په تکل کې وو
چې هغه د اغه کانوای نه اوتو او د اسپلوسو انټروی په وجه باندې هغه په خپل خبر جوړ شو. دوه دیش ګولې کوم ظالمانو موسی خان خیل پټول وجود باندې چان چان کړه وو او دوه دیش ګولې هغه وشتلې شوی وو.
د سوات پریس کلب ګورننګ باډي ممبر او د سوات الکترونیک میډیا اسوسییشن چیرمن شیرین زاده ویل چې د خبریال موسی خان خیل په یاد کې د هغه خبریالانو ستاینه د ایوارډ په شکل کې وکړه شي کوم چې ښه کار کوي.
څنګه چې نیاز د خبره کړ دغه په نوم یو ایوارډ شروع کړ شي، زه د خبره تایید کوم او زه د خپل صحافیانو د پریس کلب په سطح باندې خبره کول غواړم چې دغه په نوم یو ایوارډ شروع شي، باقي چې سونه ملګري څه کارکردګي ښه کوي دغه په دغه دمنګ دغه بلکې ټول شهیدان په نامه شروع شي.
د پروګرام مشر میلمه د ضلع سوات پولیس مشر سید اشفاق انور په دغه مقابل چې د سوات دست د امن لپاره قربانی ورکړي او د خبریال تلین سره سره د سوات ټول هغه خلق یاد شي کوم چې د امن لپاره قربانی ورکړي.
چې دا 18 فروری چې دا چې کال مون راځي ان شاء الله، نو دا غم خو زمونږ دی، خو ولینا چې دی لمونږ یو وایډر اونرشپ ورکو او دا خبره وکړو چې آئنده به بینر بداله کیدلی خو مونږ بدای ته د سواد د شوداو روز وایو او په دغه روز باندې به مونږه دا میسج ورکو چې مونږه د سواد د شهیدان چې دي د چا په وجه چې د دې علاقې د امن دي دا مونږه هیر کړی نه دي.
غونډه کې د سیمې نورو خبریالانو او ځایي مشرانو هم ویناګانې وکړې او د خبریالانو ستونزې او مسالې هم بیان کړې او په دغه موقع د دولت څخه د خبریالانو ستونزو هوارولو غوښتنې هم وکړې. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
دا مشال رادیو دا پنځشنبه یا زیارت تورزی 19 پروگرامونه
سندری جادوګری
په لس نیمو بجو،
سباون
په یو نیمه بجا،
پام کوا
په پاو کم دو بجو،
دا مشال پنوم
په دو بجو،
دا مشال ترانا لاندې
په دو نیمو بجو،
تان دی هیله
په درې نیمو بجو،
روخانه مستقبل
په پاو کم سلورو بجو،
هارون بچا هنری گړه
په سلورو بجو.
په ننګرهار کې د برېښنایي تذکرو ترلاسه کولو ته ډېر خلک لیواله دي، خو شکایت کوي چې په هفتو میاشتو کې هم په دې نه توانېږي چې برېښنایي تذکرې ترلاسه کړي. د برېښنایي تذکرو د ویش مسؤلین بیا وایي چې د دوی تشکیلات کم دي، بودیجه ناکافي ده او زیات خلک ورته د برېښنایي تذکرو د ترلاسه کولو لپاره ورځي چې د دوی کارونه ځنډېدلي دي. نور تفصیل د باز محمد عابد په رپورټ کې.
په جلال آباد کې د برېښنایي تذکرو د ویش مرکز ته هره ورځ په سلګونو کسان د خپلو تذکرو د ترلاسه کولو په موخه ورځي او سلګونه نورې د خپلو غوښتنلیکونو په سپارلو او د نورو اداري کارونو پر بشپړولو بوخت وي. دې مرکز ته داسې کسان هم راغلي چې د څو میاشتو په موده کې هم نه دي توانېدلي چې برېښنایي تذکره ترلاسه کړي. یو تنې مشال راډیو ته وایي:
محمد نبی دیو د ننګرهار کې اوسېږم، خو دلته موږ ته ډېر مشکل ده، لکه اوس چې په الکتریک کې نو هفته او میاشت یم دله په هغې کې در بیا چې د فورمېډا کې نو هغه جمع کوي هم نه ځان.
په جلال آباد کې د برېښنایي تذکرو د ترلاسه کولو لپاره پر ننګرهار سربېره د کونړ، لغمان او نورستان ولایتونو علاوه د نورو ولایتونو خلک چې په ننګرهار کې میشتي هم کولای شي چې د برېښنایي تذکرو لپاره خپل غوښتنلیکونه ورکړي. خو خلک له حکومت غواړي چې په هر ولایت کې د برېښنایي تذکرو د ترلاسه کولو مرکزونه پرانیزي. یو تنې مشال راډیو ته وویل:
ما نوم جوار خان ده، سر متقاعد ما. تذکرو د اخیستلو کسان زخت زیات دي، بیروبار زخت زیات ده، رسیدګي مشکله ده د مامورینو دې ته. د لغمان هم دغلته خلک راځي، مثال د کونړ هم دلته خلک راځي. نو که چېرته دولت داسې یو اسانتیاوي را ومنځ کړي چې د لغمان مثال په لغمان کې، د کونړ په کونړ کې مرکزونه به زیات شي، مامورین به زیات شي.
د ننګرهار د احصایي رئیس عبدالقایر هاشمي په دې ولایت کې د تشکیلاتو کموالی او دوی ته د کافي بودیجې نشوالی هغه لامل لونه یادوي چې د دوی کارونه یې زندنی کړي دي.
د ورځې تقریبا زر نفرو په شاوخوا کې موږ ته مراجعه کوي، او موږ نشو کولی چې مطلب د دوی دغه ضرورتونه نیزمندګانې چې د تکافو په ځکه زموږ تشکیل کم دی، بودیجه نشته دی چې موږ ته
ذکر ورد چې اوس مهال په کابل، ننګرهار او هرات ولایتونو کې د برېښنایي تذکرو د ویش مرکزونه پرانستل شوي، خو مسؤلین وایي چې ډېر ژر به د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم د برېښنایي تذکرو د ویش مرکزونه پرانستل شي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
په پاکستان کې شلو اوري سپر لیگ کرکټ ټورنمنت پیل دونکې دی. تر دې وړاندې به د امنیتي اندېښنو له کبله دغه ټورنمنت په دوبۍ کې کېدو، خو د پاکستان کرکټ بورډ مشر وایي چې د لوبو په پاکستان کې بیرته پیلېدل په ګوته کوي چې په دې هیواد کې امنیت ښه شوی دی. د اسوسییټډ پریس اژانس رپورټ لنډیز عبدالحی کاکړ دروروي.
د شلو اوریزه پاکستان سپر لیگ کرکټ ټورنامنت لومړۍ لوبه به د زیارت په ورځ په کراچۍ کې پیلېږي، چې پکې به په شپږو لوبډلو کې شپږ دېرش بهرني لوبغاړي برخه اخلي. د پاکستان کرکټ بورډ مشر وسیم خان ای پی اژانس ته ویلي، د بهرنیو لوبغاړو د پاکستان پر خاوره لوبېدل به د دې هیواد په ګټه تمام سي، ځکه د په خبره دا یو مهم ګام دی چې په ګوته کوي چې بهرني لوبغاړي تر څلورو پنځو اونیو پورې په دې هیواد کې ځانونه خوندي احساسوي. په 2009 کال کې په لاهور کې د سریلنکا پر ټیم تر برید وروسته په پاکستان کې نړیوال کرکټ لوبي کمی سبې وي، خو اوس د شلو ورځې ټورنمنټ په لړ کې د دې هیواد کرکټ بورډ د کرکټ له نړیوال بورډ سره د بهرنیو لوبغاړو د امنیت پلان شریک کړی دی. وسیم خان وایي خوشاله دی چې یو شمېر بهرني لوبغاړي ورځي، چې دا د دوی د امنیت خوندي کولو د پلان تاییدولو په معنا ده. پر سریلنکا ټیم تر برید وروسته پاکستان تر شپږو کلونو پورې په نړیوال کرکټ کې یوازې سوی وو، خو بیا په 2015 کال کې زمبابوي ټیم د ډېر محدود وخت لپاره د هیواد ته ورغلی وو، خو دا ناکافي وو. له دې وروسته بیا سریلنکا او ویسټ انډیز ټیمونه هم ورغلل، خو دوی هم محدوده لوبې وکړې. اوس چې کله هم بهرني ټیمونه یا لوبغاړي پاکستان ته ورځي، نو امنیت یې دومره سخت وي چې هر وخت د عسکرو په ولکه کې وي، د تګ راتګ پر وخت یې سړکونه بند وي او لوبغاړي په آزاده نسی ګرځېدلی. خو وسیم خان وایي چې له وخت تېرېدو سره به سخت امنیتي ګامونه ختم سي او لوبغاړي به تر ډېره حده ځان آرام محسوسوي. د سریلنکا کرکټ ټیم پخوانی کپتان کومار سنگاکارا وایي پاکستان چې د امنیت په برخه کې کم ګامونه اخیستي دي، هغو د نورو کرکټ ټیمونو حوصله او اعتماد بحال کړي، او ورو ورو به دا باور نور هم زیات سي.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اولی دلے شے. دا مشال ریڈیو پروگرامونو تاسو پا فیسبوک اور ٹویٹر ہم تاکیب ولی شے. لنڈ خبرونا با یوزل بیا لگل آیاز وارو.
دا افغانستان منتخب ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د هیواد سیاسي شرایط نوې بڼه غوره کوي او طالبان د دې سیاسي بهیر برخه ګرځي. ښاغلي غنی پرون په کابل کې د خپل ټیم د بریا په اړه غونډې ته وویل، ژمن دی ټول افغانستان ته به سوله راولي. خو د اشرف غنی نږدې ټاکنې سیال عبدالله عبدالله د ټاکنو کمیشن لخوا اعلان شوې نتیجه نه مني او د خپل ټیم د بریا اعلان کړی. د بلوچستان په تربت کې تېره شپه نامعلومو وسله والو په یو چیک پوسټ برید کې 15 د فرنټیر فورس سرتېري وژل شوي، په درې نورې زخمیان کړي. حکومت او فوج مطبوعاتي څانګې تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. پرون په پیښور کې په یو ګڼګوندیزه غونډه کې د پښتنو له سیمو د جنګونو د ختمولو، د قبایلي ضلعو د بیا رغونې او په قبایلي سیمو کې د افغانستان سره د ټولو تجارتي لارو پرانستلو غوښتنې وشوې. دا غونډه د عوامي نشتر ګوند په بلنه په باچا خان مرکز کې وشوه. د خیبر پښتونخوا اسمبلی پرون د قبایلي ضلعو د ځمکو یا جایدادونو په اړه په قوانینو کې ترمیم مسوده په اکثریت سره منظور کړه، خو کوچنیو ګوندونو دا ترمیمي بل رد کړی دی. پاکستان چارواکي په کراچۍ کې د زهریلا ګیس له وجې تر اوسه لږ تر لږه سوالس کسان مړه شوي دي. د روغتیا چارواکو پرون ایپی خبري چانس ته ویل چې د ګیس په وجه متاثر شوي شپږ نیم سوه کسان درملنه شوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي له طالبانو سره خبرې دوام لري او دی د لیډرې سره له اوسنامې ته د رسېدو یو امکان هم ویني. نوموړي دا خبره پرون په واشنګټن ته نږدې یو هوایي ډګر کې خبرانو ته کړې. د ازبکستان کورونا چارو وزارت نن ویلي دي چې یویشت مشکوک کسان یې د داعش وسله وال ډلې سره په تړاو نیولي دي. د ایران نیمه سرکاري رسنۍ اسناخ نن خبر ورکړی چې په ایران کې چارواکو د کورونا وایرس په دوو کیسونو تصدیق کړی دی. د کورونا وایرس له وجې په چین کې د مړو شوو کسانو شمېره له 2000 زیاته شوې ده. او د پاکستان سوپر لیګ شل ورځې سیالۍ سبا نه پیلېږي. لومړی میچ په اسلام آباد یونایټیډ او کوټا ګلیډیټرز ترمنځ په کراچۍ کې.
لنډ خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې ګل ایاز درته وړاندې کړل. په دې سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونو وخت سرته رسیږي. مونږ امید کوو چې نننۍ خبرونه به تاسو خوښې شوي وي. سبا لا به د نوو خبرونو سره تاسو په خدمت کې حاضر یو. زه ملیحه میرزاده، ګل ایاز او تخنیکی همکار اسا کمیری درنه په یو ځای اجازه واړو. تاسو د ماښام د شپږو بجو نه په دې سپو د ډیوه ریډیو خبرونه اوریدئ. ځان خیال ساتئ. د خدای په امان.